پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. درنو دوستانو ستړي مشه، د ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خپرونه پی یو استودیو کې مو زه اجمل اند ل خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم په دې خپرونه کې اوري چی امریکا و اروپای ټولنې د افغانستان د سولې له بهیر او د خزو بشري حقوقو په برخه کې د لاسترولونو په ملاتړ یو اربیا ټینګار کړی دی. په دې موضوع په ریپورت سروي را ده موري چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په ننګرهار کې د ګزړن یا پولیو ضد واکسین د کمپاین ځندیدل خای په دغه ولایت کې د ګزړن د مثبت پیښو زیاتیدو ته لاره هواره کړی. د افغانستان جمهور ریاست پاکستان له طالبانو سره د ژورو اړیکو په لرلو تورن کړي. د جمهور ریاست مرستیال ویان د ازادي رادیو ته ویل وسته دی وخت چې پاکستانی چارواکي پر طالبانو له خپل نفوذ څخه د سولې د ټینګښت لپاره کار واخلي. دا په کونړ کې خزینه خیاطان دي چې شکایت کوي جامې ګنډي کار کوي ورباندې خو د پلور لپاره یې مارکیټ نه لري. دا دوی له حاله مو هم خبرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې د اسرائیل او غزې کې د حماس ترمنځ د تاسن خطو حال درکو. د زهرو کاروان ونیس پروګرام هم مه هېروئ. خو مخکې له دې چې ریپورټونو ته ورشو په مخړې د دې سات خبرونو ته له عصمت څاروان نه یوړو.
نامعلومو وسلوالو په هرات کې د یوې کورنۍ یولس غړي وغوښل. افغان چارواکي وایي د فاریاب، دولت آباد او د کندوز خان آباد ولسوالۍ بیرته نیولې او د اسرائیل پوځ نن سهار وختي پر غزې هوایي بریدونه وکړل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان په شمال کې شاهین قول اردو نن اعلان وکړ چې د لومړي کنډک ځواکونو د کمانډو په مرسته نن سهار د فاریاب ولایت د دولت آباد ولسوالي د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه کړه. د شاهین قول اردو له خبر پاڼې سره سم د دولت آباد ولسوالي تصفیوي عملیات د سهار په 3 بجې پیل او تر 6 بجې او 7 دقیقو پورې دوام وکړ. شاهین قول اردو د عملیاتو په درس کې د دواړو خواو د احتمالي مرجوبلو په اړه څه نه دی ویلي. لبلې خوا په کندوز کې چارواکي وایي چې د خان آباد ولسوالي هم بیرته نیولې ده. د ولسوالي په وروستیو څو ورځو کې لږ تر لږه 2 ځلې لاس په لاس شوې ده. د هرات په انجیل ولسوالي کې وسلوالو د یوې کورنۍ پر غړیو هغه محل ډزې کړې چې په یو پارک کې د شپې ډوډۍ ته ناست وو. د کورنۍ چارو وزارت په یو خبر پانه کې راغلی چې په پیښه کې دوی مېرمنې او یو ماشوم ورتل شوی او د همدې کورنۍ یو ولس نور غړي چې شز یو ماشومان هم پکې دي ټپیان شوی دي. د هرات د امنیت قومندانې ویندوی عبدالاحد ولیزاده د پیښې په اړه وویل.
شب گذشته یک خانواده که جهت
تیر شپه یو کورنۍ چې د انجیل ولسوالۍ په نوآباد سیمه کې د تفریح لپاره خپل باغ ته تللی و د نامعلوم وسلوالو له لوري پرې ډزې سوې چې له کبله یې دوې مېرمنې او یو ماشوم وژل سوی او یولس نور ژوبل سوي دي.
ولیزاده
د هم وویل چې تر اوسه پورې د دې حملې انګیزه نه ده څرګنده. د تاوتریخوالی یو بل خبرداری چې په بدخشان کې د سیمه ایزو پاڅونوالو یو قومندان له شپږو ساعتونکو سره وژل شوی دی. د بدخشان والی زکریا سودا ازادي راډیو ته ویلي چې دا کسان تیره شپه په کشم ولسوالي کې هغه مهال ووژل شول چې طالبانو یې له څو لورو پر پوستي برید وکړ. طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د اسرائیل پوځ نن سهار وختي پر غزې هوایي بریدونه وکړل. د اسرائیل پوز ویلی د بریدونه وروسته تر دې وشول چې فلسطینی سخت دیزو د دوی خاورې ته اورشیندونکو بالونونه ولېشل. دا د تیری میاشتې له اوربند وروسته پر غزې د اسرائیل لومړنی برید دی چې د مرجوب لپاره تر اوسه څه نه دی ویل شوی. له هغه اوربند سره د اسرائیل او فلسطینیانو یو لس ورځې جګړه پایته ورسیده. د اورشیندونکو بالونونو او هوایی بریدونو دا تبادله داسې مهال کیږي چې پرون په اشغال شوي ختیز بیت المقدس کې سلګونه ملت پالو چې د اسرائیل بیرغونه لیشتول لاریون وکړ. د امریکا په دو ګڼ میشتو ایالتونو کالیفورنیا او نیویارک کې د کورونا وایرس له کبله نږدې ټول لګول شوي بندیزونه لرې شول. دا ګام وروسته تر دې اخیستل کیږي چې په دغو ایالتونو کې د واکسین شویو کسانو کچل دوړه او په کورونا د اخته کېدو ورځنۍ پیښې په څو میاشتو کې تر ټولو ټیټې کچې ته راغلي. کالیفورنیا پرون د جون په 15مه دا بدلون ولمانځه او والی یا ګورنر یې گافین نیوسام وویل دوی د اوبا پانه واړوله. والی وویل نن له کورنیو خپلوانو او نورو سره د ناستې پاستې او غیژې ورکولو ورځ ده. په کالیفورنیا او نیویارک کې بندیزونه وروسته تر دې پای ته رسول کیږي چې چارواکو یې وویل 80% وګړو یې لږ تر لږه یو ډوز واکسین کړی دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي له ایران سره د اتمی موافقه په برخه کې له سرګندو پرمختګونو سره سره لا هم په خبرو کې د بریالیتوب تضمین نشته. دومینیک راب پرون سه شنبه د خپل هیواد پارلمان ته په خبرو کې وویل د ایران اسلامي جمهوریت په منظم ډول د اتمی موافقه د ګډ اقدام جامع پروګرام ته ژمن نه دی او بریتانیا له خپلو اروپایي شریکانو امریکا او روسیې سره همکاري کوي، خو اړتیا ده چې ایران په بشپړ ډول د اتمی موافقه ژمنې پر ځان تطبیق کاندي. او په امریکا کې د الزایمر یا هیری د واکسین د کلینیکی ازموینه د دوهم پړاو پایلې بریالۍ وې. دا واکسین نیرو ساينس په نوم شرکت چې د الزایمر یا هیری د ناروغۍ د درملنې په برخه کې فعالیت کوي جوړ کړی دی. نیورو ساينس په ورستیو کې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره خپل واکسین وازمای چې نتیجه یې تر ډیره بریالۍ و. اوس دا واکسین په اتو هیوادونو کې پر 1.6 ویریزا کارانو ازمویل شوی دی. لومړنۍ نتیجې ښیي چې واکسین منفي عوارض نه لري او د ناروغ په بدن کې داسې انټیباډي رامنځته کوي چې د یو ډول پروتین د جوړېدو سبب کیږي چې د الزایمر یا هیري له شکېدو سره مرسته کوي.
دوستانو خبرونه ملازاده رادیو نواوریدل دا او نور خبرونه زموږ په پان ازادي رادیو دات کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړی کتلای شي. د خبرونه لومړی ریپورت تر سو امریکا او اروپای ټولنې د افغانستان د سولې له بهیر او د خزو بشري حقوقو په برخه کې ل بریاو ملاتړ یو ار بی اعلان کړ. امریکا او اروپای ټولنې 13 ورسنه وخته په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د مشانو له ناستې وروسته په یو غړې ارامیا کې ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د لاسترولو ساتل ورته ډیر مهم دي. پام دی حال کې د امریکا مرکزی کمانډانی ویلي دی چې افغانستان نه د بهرنۍ ځواکونو د وټلو لړۍ په سولو کې 50 بشپړه شوی او شپږ پوځي اړې افغان دفاعي ځواکونو ته تازه سپارلي. دا په داسې حال کې ده چې تازه تیر ماخام په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د سولې مرکزی پلاوو د تماس ټلو په خپلو کې یو ار بیا وغونډه کړې ده. دا نور تفصیل لپاره را سره زما همکار پلي کړي له تاسو اورو مهرباني وکړئ.
په افغانستان کې د جګړې له تودېدو سره جوخت امریکا او اروپای ټولنې د سولې د بهیر تر څنګ په دغه هیواد کې د 13 کلونو د لاسترولو پر ساتنې ټینګار کړي. د امریکا او اروپای ټولنې په ګډه اعلان کړی چې د سې شنبې په ورځ ناوخته په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د مشرانو له ناستې وروسته خبر شو راغلی چې د بشري حقوقو په برخه کې د لاسترولو ساتل ورته ډیر مهم دي. په اعلان کې ویل شوی لا افغانستان د بهرنیو ځواکونو وټلو ته په پام سره موږ په ګډه کار کوو چې د سولې د روان بهیر ملاتړ وکړو او د بشري حقوقو لاسترولو خوندي کړو په ځانګړي ډول د خزو او جنونو لپاره. دا په داسې حال کې ده چې د سولې پر روانو خبرو کې په 13 کلونو کې د مرمنو په برخه کې د لاسترولو د منځتوب اړه اندېښنې موجود دي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي رادیو ته وویل چې دوی د اسلام په چوکاټ کې د مرمنو حقوقو ته اجمن دي. نو موري وویل
د افغانستان اسلامي امارات د خزو د حقوقو په اړه باندې د اسلام مبارک دین د اصول پر وړاندې کې او د خپل ملي عناناتو پسندیده او غوړه عناناتو پر وړاندې کې هیڅ سوزان لري د حقوق چې د اسلام مبارک دین خزو ته ورکړي او هغه ان شاء الله تضمینيږي د تضمینولو او تضمینولو د افغانستان اسلامي امارات مسؤلیت دی. په دې باندې مشکل نه لرو.
په همدې حال کې قطر کې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت او طالبانو د مرکزي پلاوي او د تماس ډلو تیره ورځ ناوخته سره کتلي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجي انوري نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې د راتلونکو ناستو په تیاری او بحثونه وشول. نوموړي وویل
ماشام د دواړو مذاکراتي پلاوي د کانټاکټ یا د تماس ډلې ترمنس ناسته وشوه او په دې ناسته کې دواړه خواوې د مجالس او د ترتیب او تنظیم په اړه خبرې وکړې.
نرمن انوري د دې ناس په اړه نور جزئیات ورنکړل. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر هم په دې اړه جزئیات نه دی ورکړي، خو د دواړو لوري او د تماس ډلو د خبرې اترې تایید کړې دي. اخوا د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي اسلام آباد ته د خپل سفر په ترڅ کې له پاکستانی چارواکو سره د افغان سولې پروسې په اړه خبرې کړې. توماس نیکلسن تیر ورځ ناوخته پر خپل ټویټر ولیکل، اوس د دې وخت دی چې د دوه خبرې باید د دواړو مذاکره کوونکو پلایو د اساسي وړاندیزونو لمخې وشي. نوموړي ټینګار کړی چې په دوحه کې د سولې خبرې باید له هر ډول ځنډ پرته له سره پیل شي، تر څو د یو سیاسي حل لارې په پیدا کېدو سره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او سولې ټینګېدو لامل شي. دا په داسې حال کې چې افغانستان د بهرنۍ ځواکونو د وتلو لړۍ روانه ده. د امریکا مرکزی قومندانۍ تازه ویلي چې له دې هېواده د بهرنۍ ځواکونو د وتلو لړۍ په سلو کې 50 بشپړه شوې ده. د دغه قومندانۍ له لوري په اعلامیه کې راغلي چې تر اوسه د امریکایي ځواکونو شپږ پوځي اړې په رسمي ډول د افغانستان دفاع وزارت ته سپارل شوې دي. د ټاکل شوې چې د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو لړۍ د روان کال د سپتمبر په 11مه بشپړه شي. د افغانستان د بهرنۍ ځواکونو د وتلو لړۍ داسې مهال روانه ده چې لا هم په دې هیواد کې د سولې بین الافغاني خبرو کوم ښکاره پایله نه ده ورکړې، او هر ورځ جګړه لا پسې تودېږي چې په کور دننه یې د عامه خلکو او له بشري حقوقو د ملاتړ بېلابېلو بنسټونو اندېښنې زیاتې کړې دي.
مننه کوم له تاسو دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو څخه اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د افغانستان جمهور ریاست وایي چې پاکستان له طالبانو سره ژوري اړیکې لري. د جمهور ریاست مرستیال وایي د ازادي رادیو تول وسته دی وخت چې پاکستانی چارواکي پر طالبانو له خپل نفوذ څخه د سولې د ټینګښ لپاره کار واخلي. دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په ورستوي کې د افغانستان په باب توند څرګندونه کړي. پرون هم د بهرنیو چارو وزارت مرستیال په کابل کې د پاکستان له سفیر سره په کتنه کې د شاه محمود قریشي د څرګندونو په باب وضاحت وغوښت. تفصیل په دې ریپورت کې.
د افغانستان جمهوری ریاست پاکستان له طالبانو سره په ژورو اړیکو لرلو تورن کړ، او له اسلام آباد یې وغوښتل چې له طالبانو سره له خپلو اړیکو په استفاده په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره عملی ګامونه واخلي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان محمد امیری دغه څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی د تازه خبرو په ځواب کې وکړي.
شواهد زیاد نشاندنده
زیات شواهد له طالبانو سره د پاکستان د ژورو اړیکو څرګندونه کوي. د دې وخت راغلی چې پاکستانی چارواکي د خبرو پر ځای هغه سي چې په وار وارش منه کړي پر طالبانو له خپل نفوذه د ټینګي سولې لپاره کار واخلي، د جګړې د ختمېدو او د دایمي اوربند د ټینګېدو لپاره عملی ګامونه واخلي، او د افغانستان په چارو کې له لاسوهنې ډډه وکړي.
افغانستان تر دې مخکې هم پاکستان د طالبانو په ملاتړ او د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورن کړي، خو اسلام آباد دغه تورونه په وار وار رد کړي دي. د وسلولو طالبانو ویاندویانو له پاکستان سره د دې ډلې د اړیکو په باب زموږ پوښتنه ځواب نه کړه، خو دغه ډلې مخکې له پاکستان سره د ارتباط لرل رد کړي وو. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دغه خبرې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی د توندو څرګندونو په ځواب کې وکړي. شغلی قریشی تیر دوشنبه په اسلام آباد کې یوې غونډې ته ویلي په داسل کې چې ولسمشر محمد اشرف غنی امریکا ته ځي، خو په دې سفر کې دی د ټولو ناکامیو مسؤل پاکستان نه ګڼي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر تر دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب د تورونو په ځواب کې هم توندې څرګندونې کړې وې. شغلی مهی پورستوی کې پاکستان د افغانستان په وړاندې د نا اعلان سوی جګړې په پرمخ بیولو او د طالبانو په ملاتړ تورن کړی وو. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال میرویس نه پرون سیشن به په کابل کې د پاکستان له سفیر منصور احمد خان سره په کتنه کې له هغه څخه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی د دغو خبرو په اړه د وضاحت غوښتنه وکړه. تر دې مخکې ځینو پاکستاني چارواکو ویلي چې دوی له افغان طالبانو سره اړیکې لري خو کنټرول نه ورباندې لري. خود پاکستان صدر اعظم عمران خان دوی اونې مخکې له رویټرز آژانس سره په مرکه کې ویلي وو حکومت نور د افغانستان په اړه د ستراتیژیک عمق هغه پالیسی نه تعقیبوي چې مخکنیو حکومتونو تعقیب کړي، بلکې په دې هیواد کې د هر هغه حکومت چې د افغانانو لخوا انتخاب شوی وي ملاتړ کوي.
اوس هم څو اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي دا مهال 33% افغانان د خوړو له نشتونه کړیږي. دا خبرې د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت مرستیال شیرشاه امیری نن د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او او مرستندوی هیوادونو په 20مه غونډه کې د ویډیو کانفرنس له لارې وکړي. نوموړي ویل چې له 50 کلونو ښکته 30% ماشومان د خوړو ځواکۍ په ستونزه اخته دي او 55% هم د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. خغلی امیری ویل دوی د بیوسلی او خوارسواکی سره د مبارزې لپاره د افغانستان د اوبو لګولو د سیستمونو او بڼولۍ او مالدارۍ محصولاتو د پیاوړتیا او د طبي بوټو د مرکزونو جوړولو لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې مرستې او همکاریو ته اړتیا لري. د افغانستان د کرنې په برخه کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او هم له افغانستان سره د مرستو د دوام ډاډ ورکړی. په کندهار کې د سباندې 9 میلیونه افغانۍ په لګښت او اوبو لګولو د یو لوی کانال پروژه بشپړه شوه. د کلیو بیا رغونی او پرختیا وزارت ویان محمد رفیق جنبش نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه پروژه د آسیا پرختی بانک او آی اف ای ڈی لوري تمویل شوې ده. د دغه کانال کار د نږدې یو کال په موده کې د 10 میلیونه افغانیو په لګښت د اوبو لګولو د کانال د پروژې لخوا بشپړ شوی. نوموړي وویل چې د دغې پروژې په ترڅ کې سلګونو کسانو ته کاري زمینې برابرې شوي او د سیمې زرګونه اوسیدونکي به ترې ګټه واخلي. د یادونې ده چې دغه پروژه به د سیمې 5500 جریبه کرنیز ځمکه او باغونه د اوبو لګولو تر منظم پوښښ لاندې راولي او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 88.5 افغانۍ، یو یورو 94.5 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 109.5 افغانۍ، یو سعودي ریال 80.5 افغانۍ، زر ایراني تومان 3.15 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1.15 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 79.5 افغانۍ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د سویس جنوا ښار ته رسیدلی او ټاکل شوی نن له خپل روسي ساری ولادیمیر پوتین سره وګوري. د دوی بحثونه به پر لرې واټن اټومي وسلو، د بشري حقونو پر وضعیت، په روسیه کې د رژیم د مخالفانو پر نیولو، د اوکراین په ختیځ کې پر روانې جګړې او د بلاروس پر وضعیت ورټول وي. دا له 2013 کال را وروسته لومړنی وار دی چې د امریکا او روسیې ولسمشران مخامخ سره ګوري. نور تفصیل په دې رپورت کې.
په ورستیو کلونی کې د واشنگتن او مسکو ترمنځ د کړکیچ له زیاتې دو سره جوخ د لومړي وار لپاره جو بایدن د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه ل خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره ګوري. جو بایدن د نړۍ د او لویو صنعتي هیوادونو یا G7 په سرمشریزه او د ناټو د مشرانو په غونډه کې تر ګډون او د امریکا له اروپایي متحدانو سره تر کتنې وروسته تیر ماښام د سویس جنیو شهر ته ورسېد چې نن چهارشنبه د دوړو رهبرانو د لومړۍ کتنې کوربه دی. د امریکا یو لوړ رتبه چارواکي چې په ایئر فورس 1 الوتکه کې له ولسمشر بایدن سره ملګری وو رویټرز خبري اجانس ته ویلي له پوتین سره د امریکا د ولسمشر لکتنی ډیره لویه تمنا لرو. د دغه چارواکي په خبره د محل د روسیې او امریکا اړیکې تر ټولو ټیټې سطحې ته رسیدلې. دغه چارواکي د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل په راپور کې نوم یاد سي، خو په ځینو مسایلو کې له اختلافونو سره سره تمه کوي چې په ځینو برخو کې یو څه پرمختګونه وسی. د کرملین د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی او نور مخالفانو نیول کېدل د بحث له عمده موضوعاتو ګڼل کېږي. واشنگتن په وار وار د روسیې د سیاسي مخالفانو پر نیول کېدو او په روسیه کې لبندیانو سره پر چلند انتقاد کړی دی. د بحث وړ بل موضوع به د اټومي وسلو پر کنټرول خبرې وي. روسیې او امریکا چې د نړۍ له لویو اټومي طاقتونو ګڼل کېږي په فبروري میاشت کې د نیو سٹارټ په نوم تړون د 5 نور کلونو لپاره تمدید کړ. په دې ډول د دوړو هیوادونو اټمی وسلې د 1550 اټمی سرکو او 200 قارويشتونکو راکټونو په محدوده کې ساتل کیږي. د امریکا او روسیې د رهبرانو په نننې کتنې کې به د اوکراین په ختیځ کې د روانې جګړې موضوع هم شامل وي. واشنگتن د اوکراین د رژیم له عمده ملاتړو ګڼل کیږي، خو روسیه د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پاولو ملاتړ کوي. کرملین دغه راز تمه لري چې د روسیې او امریکا ولسمشران د بیلاروس پر موضوع هم خبرې وکړي. مسکو د بیلاروس د دیکتاتور مشر الکساندر لوکاشینکو له کلیدي متحدانو ګڼل کیږي. رویټرز خبری اجنس راپور ورکړی چې تمه کیږي ولسمشر بایدن له خپل روسی سیال سره په خبرو کې د بیلاروس له رژیم څخه د مسکو ملاتړ چیلنج کړي. جو بایدن به نن چهارشنبه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر خبرو وروسته بیرته واشنگتن ته روان سي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. اسرائیل نن له غزې د اور بلونکو بالونونو په خبرګون کې د حماس په پوځي ځایونو هوایي بریدونه کړي. دا لا غیر وروسته چې تیره میاشت دواړو لورو ترمنځ د یو لس ورځنۍ جګړې په نتیجه کې اوربند رامنځته شو پر حماس د اسرائیلو نوی برید دی. نور په دې رپورټ کې
د اسرائیل هوایي ځواکونو نن سهار وختي په غزې تړانګه کې په حماس ډلې پورې تړلو هدفونو وروسته له هغې بمباري وکړه چې له هغه ځایه سخت دریځو د اسرائیل پر لور اور بلونکي بالونونه استولي وو. دا د مصر په منځګړیتوب د تېرې میاشتې له ټینګ شوي اوربند رئیس لومړی ځل دی چې اسرائیل په غزه کې بمباري کوي. د اسرائیل پوځ وویل چې الوتکو یې د دغو اور اچوونکو بالونونو په غبرګون کې د حماس پر پوځي ځایونو بمباري وکړه. د اسرائیل په جنوب کې اور وژونکو ویل چې د دغو اور بلونکو بالونونو له امله په شلو ځایونو کې اور بل شوی دی. د اسرائیل پوځ په یو بیان کې وویل هغه ځایونه چې د هوایي بریدونو لپاره په نښه شوي وو د حماس د حملو د پلانولو د غونډو ځایونه وو. پوځ دغه راز ویلي چې له غزې د تروریستي اعمالو په دوام د جګړې د بیا پیلېدو په ګډون هر ډول سناریو ته چمتو دی. فرانس پرس خبری آژانس د فلسطینیانو د سرچینو په حواله ویلي چې د اسرائیل هوایي ځواکونو د غزې په لویدیځ کې د خان یونس په سیمه کې لږ تر لږه یو ځای ویشتی دی. په غزه کې چې چارې د حماس سخت دریځ ډله سنبالوي شاوخوا 2 میلیون وګړي اوسي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو وویل چې جت الوتکو یې په حماس ډلې پورې تړلي پوځي ځایونه په نښه کړي وو. تر اوسه پورې د احتمالي اوښتو زیانونو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. له غزې د اسرائیل د جنوب پر لور د اور بلونکو بالونونو د استولو او په غبرګون کې د اسرائیل هوایي بریدونه داسې مهال کیږي چې پرون په سلګونو اسرائیلي ملت پالو چې د اسرائیل بیرغونه یې خورول او د عربو ضد شعارونه یې ورکول په اشغال شوي ختیځ بیت المقدس کې لاریون وکړ. دغه لاریون یا مارش هر کال په 1968 کال د ختیځ بیت المقدس د نیولو په مناسبت ترسره کیږي، خو دا ځلې چارواکو لاره له هغو سیمو چې مسلمانان پکې اوسي چپه کړې وه تر څو په سیمه کې د اخوډب مخه ونیسي. فلسطینیان دغه مارش پارونکی بولي او فتح او حماس چې د فلسطینیانو دوه لوی سازمانونه دي دا ورځې په غزه او د اسرائیل لخوا اشغال شوي لویدیځه غاړه کې د قهر ورځ بللې ده. په ختیځ بیت المقدس کې د اسرائیلي ملت پالو لخوا دغه مارش د اسرائیل نوي صدر اعظم نفتالي بنت ته چې سخت دریځ ملت پال دی او درې ورځې مخکې د جون په 14 دنده پیل کړې لومړنۍ آزموینه وه. بینت له پخوانی صدر اعظم بنیامین نتنیاهو څخه چې 12 کاله په قدرت کې واک ترلاسه کړی، سره له دې چې د دې اندېښنې وې چې ښایي دغه مارش کړکېچ زیات کړي خو ترسره کېدو ته یې بیا هم حکومت اجازه ورکړه. تېرې میاشت د اسرائیل او حماس ترمنځ د 12 ورځنۍ جګړې په نتیجه کې په غزه کې 268 فلسطینیان او په اسرائیل کې 14 تنه ووژل شول.
خبری ساعت له آزادي رادیو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت یو چارواکي اندېښنه ښودلې چې په ننګرهار کې د ګوزن یا پولیو ضد واکسین د کمپاین ځنډیدل ښایي په دې ولایت کې د ګوزن مثبتې پیښې زیاتې کړي. په ننګرهار کې د ګوزن ضد واکسین ورکولو کمپاین وروسته له هغې وځنډول شو چې پرون نامعلومه وسلوالو د کمپاین 15 تنه واکسیناتوران په ډس ووشل. بېلابېلو ادارو او چارواکو دا پیښه غندلې. تفصیلي په دې رپورټ کې.
په ننګرهار ولایت کې د ګوزن ضد واکسین ورکولو د کمپاین ځنډول کېدو په دې ولایت کې د ګوزن یو پولیو د مثبت پیښو د احتمالي زیاتېدو په اړه اندېښنې ولاړې کړې دي. دغه کمپاین وروسته له هغې وځنډول سو چې نامعلومو وسلوالو پرون د دغه کمپاین 15 واکسیناتوران په ډزو وژل او 4 نور ټپیان کړل. پر واکسیناتورانو هم مهاله دغه حمله د 2 ساعتونو په موده کې په مرکز جلال آباد، خورجانیو او سررود ولسوالیو کې سیویدي. د امیر روغتیا په وزارت کې د ګزن یو پولیو لمنځوړلو پروګرام مسؤل میرجان راسخ پرون ازادي رادیو ته وویل
کمپاین په دې ولایت کې په ټاپه ودرېد او ګنشمیر ماشومان هم د واکسین څخه به برخې پاتې سول کدا ماشومان پر راتلون کې کمپاینونو کې واکسین نسی او همدغه تهدید شتون ولري نو معلومدار خبره ده چې د دوه ماشومانو په نسب باندې هم یو ستر معافیتي خلا د پولیو وایرس په وړاندې رامنځته کیږي او دا ماشومان به هم د پولیو د ستر ګواک سره مخ وي او د پولیو پیښو شمیر به د دوه ماشومانو په نسب باندې هم ثبت شي.
چارواکی وای په ننګرهار کې د ګزان زد واکسین د کمپاین ځندېدو په سلګونو زره ماشومان له دغه واکسین څخه به برخې کړل. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پر واکسیناتورانو پرونی حمله غندلې او په ویلمیه کې ویلي موږ مخکې هم د واکسیناتورانو پر خوندیتوب ټینګار کړی ځکه دغه وژنې ماشومان د روغتیا له حقه محروموي او د پولیو د محو کولو په وړاندې جدي خنډ دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې دا حمله بشر ضد عمل بللې او د هغو کسانو د خوندیتوب پر اړتیا ټینګار کړی چې ملکیانو ته عامه خدمات وړاندې کوي. په افغانستان کې د امریکا شارج دافیر راس ویلسن د دغو بریدونو د غندنې ترڅنګ د دغو پیښو د عاملانو د محاکمې غوښتنه کړې او ویلي دي دوی په افغانستان کې د پولیو د مخنیوي په برخه کې پوره همکاري ته چمتو دي. په تیره مارچ میاشت کې بیا په جلال آباد کې درې ښځینه واکسیناتورانې په ورته حمله کې د وسلولو کسانو په ډزو وژل سوې وې. د پولیو وایرس چې په اسانۍ له یو کس څخه بل ته انتقالیږي د ماشومانو د فلج کېدو سبب کیږي هم، خو ډاکټران یې د واکسین دوه څاڅکي معقوله چاره ګڼي.
قدرمنو اوریدونکو، ډاکټر محمد شریف سیلانی هم سلام. د کورونا د مخنیوي په خاطر باندې د لاندې ټکي هرومرو په نظر کې ولري. کله چې تاسو بهر ته وځئ خامخا ماسک نه استفاده وکړئ، ماسک کاروئ، او کله چې له بهر نه بیرته راځئ نو خامخا لاسونه په تودو اوبو او صابون سره پریمینځئ، او حتی له امکان کوشش کوئ چې هغه ځایونو ته هلته ګڼه ګوڼه ډیره ده لاړ نه شئ.
په کونړ کې خزینه خیاطان شکایت کوي چې خکولي او رنگارنګ جامې جوړوي خو د دوی په لاس تولید شوی شیان مارکیټ نه لري. د دوی په خبره چې د مارکیټ نشټوالي له کاروبار سره تور کړي. د دې موضوع تفصیل په دې ریپورت کې ونه.
شلکلانه زرغونه د خیاطۍ ماشين ته ناست ده او پروتوکر باندې ګړندې بخې تیروي. دا د ورځې دوه درې جوړې جامې ګنډي. زرغونه وای کسبی د دې لپاره زده کړې چې نور تعالی لاس غزولو خلاص او خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کړي، خو په خپل لاس ګنډولو جامو ته د بازار نشټوالي لستون سره مخامخ کړي ده.
بس جامې ګنډل دي هر قسم هرې غو دا بل امبريلا مندا سينو او پنجابي امدا منګ غاړو چې یو دغه شخصا یو ځای جوړ شي او ټول بد وګڼو چې هرته یې هر څه یو تجارت به تر لاسه راو.
دا یوازې زرغونه نه ده چې په کور دننه د خزینه جامو بیلابیل ډولونه ګنډلې شي، بلکې د هغې په څیر په سلګونو نور انجونې او خزشته چې د جامو ګنډلو په وسیله غواړي له خپلو نارینه خپلوانو سره کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو په برخه کې مرسته وکړي. په دوی کې داسې خزینه خیاطانې هم شته چې خپل تولیدات تر نندارتون رسولي او غواړي هلته ورته بازار عمومي. حاجرا له همدې ډلې د وایي
او خیاطي ټولې شو او لاسي کارونه کوم چې تا کوم چې ما ټوکلي نه داري ته میراوري دي او وړ موبي فلور ما دلته یان لستنای هر څه کې خو مګر مارکیټ نشته چې موږ مارکیټ تولان دي نو له دولت نه مې دا وخت نه د چیدل ته یو مارکیټ جوړ شي موږ لپاره موږ ورته د خپل دا
په کونړ کې حکومتي مسولین وای هڅې پیل کړي چې د خزو په لاسونو جوړو شوو تولیداتو ته ځانګړې مارکیټ جوړ کړي او دا به د یادو میرمنو لپاره ډیر ګټه وروي. په ټولنیزو چارو کې د کونړ والی مرستیالې میرمن برېښنا شیرزی ازادي راډیو ته وویل
مارکیټ خاص د خوندې لپاره اوسي نو باورې ما په دې باندې چې خوندې کې تکړه خوندې شته او دوی په ګټه باندې د مارکیټ
په کونړ کې یو شمیر معلولی میرمنې هم شته چې په کورونو کې جامې ګنډي او په خپل لاسونو نور شیان جوړوي، خو د بازار نشتون هغه ستونزه ده چې له عمله یې په ډاډز کار نشي کولی. که چیرته دغه ښځو ته ځانګړی مارکیټ جوړ شي، دوی به وکړی شي چې د خپلو کورنیو لپاره د نفقې پیدا کولو په برخه کې له خپلو نارینه خپلوانو سره اوږه په اوږه کار وکړي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
دوستانو زموږه غلازادې راډیو ناوړې دولس نیمه بجې شوې. یو بیا په مخې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته لسمت ساروان نه ورو.
د افغانستان په شمال کې شاهین قول اردو نن اعلان وکړ چې د لومبي کنډک ځواکونو د کمانډو په مرسته نن سهار د فاریاب ولایت د دولت آباد ولسوالي د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه کړه. له بلې خوا په کندوز کې چارواکي وایي چې د خان آباد ولسوالي هم بیرته نیولې ده. د هرات په انجیل ولسوالي کې وسلوالو د یوې کورنۍ پر غړیو هغه مهال ډزې کړې چې په یوه پارک کې د شپې ډوډۍ ته ناست وو. په پېښه کې دوی میرمنې او یو ماشوم ورتل شوی او د همدې کورنۍ یو ولس نور غړي چې ښځې او ماشومان هم پکې دي ټپیان شوي دي. د اسرائیل پوځ نن سهار وختي پر غزې هوایي بریدونه وکړل. د اسرائیل پوځ ویلي دا بریدونه وروسته تر دې وشول چې فلسطینی سختګیزو د دوی خاورې ته اورشیندونکي بالونونه ولېږل. د امریکا په دوه ګڼ میشتو ایالتونو کالیفورنیا او نیویارک کې د کورونا وایرس له کبله نږدې ټول لګول شوي بندیزونه لرې شول. دا ګام وروسته تر دې اخیستل کیږي چې په دغو ایالتونو کې د واکسین شویو کسانو کچل دوړه او په کورونا د اخته کېدو ورځنۍ پیشي په څو میاشتو کې تر ټولو ټیټې کچې ته راغلې. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي له ایران سره د اتمی موافقې په برخه کې له سرګندو پرمختګونو سره سره لا هم په خبرو کې د بریالیتوب تضمین نشته.
دوستانو په همدې سره ورسېدو د خبرونې پای ته وسم د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې ملګری ملتونه وایي تر قانونو وروسته نشه یي مواد د طالبانو دوهم ستره مالی سرچینه ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمو پیښو ته راګرځو.
له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د نشه یي موادو یو ویش قاچاق کوونکي په جزا محکوم کړل. دا یو ویش کسان چې د 15 قضیو په تور نیول شوی و، کسان د دې مرکز ابتدایي محکمې له دریو څخه نیول بیا تر 14 کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. دغه ډول د دې مرکز استیناف محکمې پاته 14 قاچاق کوونکي د اتو قضیو په تور په بیلابیلو مجازاتو باندې محکوم کړل. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادي رړتو ویل له محکوم شوی کسانو سره یو څلوېښت کیلوګرامه هیروین، څه د پاسا څلور کیلوګرامه ښیښه او 1234 لیټره شراب هم نیول شوي دي. له کابل څخه ډهلي ته د 3 کیلوګرامو هیروینو د قاچاقو مخه ونیول شوه. د کورنیو چارو وزارت د حساسو څېړنو کارکونکو څلور کسان هغه مهال ونیول شي غوښتلې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر له لارې په څلورو جلا جلا پیښو کې 3 کیلوګرامه هیروین هند ته قاچاق کړي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ویل شي په نیول شویو کسانو کې یوه ښځه هم شامل ده. او دونه ورسته پیخه داده چی په لغمان او جوزجان ولایتونو کې 50 کیلوګرامه چارس او هیروین ونیول شول. په لومړی پیخه کې د جوزجان پولیسو دوه کسان هغه مهال ونیول شي مختل یو کیلوګرام هیخه او نه دی یو کیلوګرام هیروین په شبرغان خار کې د نشي موادو پر پرچون خرڅون کو باندې وپلوري. د لغمان د والی ویاند اسد الله دولت زیر سنوي تبیل چی د دوی پولیسو دوه کسان له 80 کیلوګرام چارس سره نیولی او تر لومړنۍ یو څیړونو ورسته عدلي او قضایي مرکز معرفي کړی دي.
د نشي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمه پیښه واورېدلې. نن په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي تر قانونو وروسته نشي مواد د طالبانو دوهم ستره مالی سرچینه ده.
شدت یک قسمت جنگ هم به خاطر محافظت و جمهوری هم خواست.
په افغانستان کې د جګړې د شدت یو علت د کوپنارو د کښ ساتنه او تاریاکو ټوله بلدي.
په یو بل راپور کې به واوري چې طبي ډاکټران وایي جینی کورنۍ خجینه معتادینو ته اجازه نه ورکوي چې د درملنې لپاره پروختون کې بستر شي.
پورونه مې نه پېدی مې دا شخص خلک وای ولې خلک ځانګه کې چې خو دې عمل البته کې پودر وایي.
د لیکوال او څېړونکو ډاکټر رفیع الله نیازی سره مرکه لرو.
دا عامه پوهاوی په برخه کې د خلکو د پوهول لپاره کله کله داسې د نشه یي توکو پر ضد باندې د خو شیرونو د لیکلو یو سیالي برابر کی.
د عبد الله په نوم یو معتاد وایي چې په خوا پولیس و ځکه به ساقي وړیا نشه یي مواد راکول.
سواری په مرکزو کې په خپل لیوا او قماندانۍ کې تړلې ما
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلای شي.
خو مې ګرځي
اوه حالت دې ډېر خراب دی، باید ډاکټر ته ولاړ شي.
نو زه په دې حالت کې ډاکټر ته تللی شم.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. ملګری ملتونه وایي چې د بالکان هیوادونو له لارې د نشه یي موادو قاچاق نه دی لک شوی، بلکې څو برابر نور هم ډیر شوی دی. د ملګرو ملتونو په یو راپور کې راغلی چې یوازې په افغانستان کې چې په کال کې څومره تریاک تولیدیږي او بیا د آذربایجان له لارې اروپا ته قاچاقیږي تر 2000 کیلوګرام ډیر دی. د دې سازمان په راپور کې تر قانونو راوروسته د نشه یي موادو قاچاق د طالبانو دوهم ستره مالی سرچینه بلل شوې ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو یو راپور ښیي چې د یو کال په تیریدو سره د هیوادونو ترمنځ په تګ راتګ او سوداګرۍ باندې بندیزونو په تیر بیا د کورونا د خپرېدو لورې د آسیایي او اروپایي هیوادونو ترمنځ بندیزونو د نشه یي موادو قاچاق هیڅ نه دی لکړی. په دې راپور کې د افغانستان د وضعیت په اړه راغلی چې د نشه یي موادو جوړول په تیر بیا هیروینو او خیخې تولید د کورونا له وبا سره په یو وخت ښه پریمانه دوام پیدا کړی او اروپایي هیوادونو ته قاچاق هم د پخوا په پرتله ډیر شوی دی. په دې راپور کې راغلی چې تر قانونو وروسته نشه یي مواد د طالبانو دوهم ستره مالی سرچینه ده او په دې کار کې د طالبانو د پخوانی مشر زوی ملا یعقوب لوی لاس لري. له نشه یي موادو سره د مبارزې موین محمد هاشم اورتاق هم د نشه یي موادو په کاروبار کې د طالبانو لاس لرل مهم ګڼي او وایي چې په دې وروستیو کې د جګړې یو علت د کوکنارو د کښتونو ساتنه ده.
په افغانستان کې د جګړې د شدت یو علت د کوکنارو د کښ ساتنه او تاریاکو ټوله بلدي. هغه سفرونه چې ما ولایتونو ته درلودل پلان مو درلود چې هلته د کوکنارو کښتونه واړو، ومو لیدل چې طالبان په ډله ییز ډول زموږ په مخ کې ودرېدل او د کوکنارو د کښ له اړولو سره یې سخت مخالفت وکړ او اندا چې جګړې ته چمتو شول. د دوی دغه عمل څرګندوي چې دوی له دې لارې ډېرې پیسې پیدا کوي. دوی غواړي چې تر 400 میلیونه ډالرو ډیرو پیسو مالی سرچینو ته لاسرسی ولري.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم آزادۍ رادیو ته د یو لیکلي پیغام لالارې ویلي چې دوی د نشه یي موادو په کاروبار کې لاس نه لري او نه هم داسې لاره په واک کې لري چې له هغې لارې د نشه یي مواد له افغانستان څخه د باندې قاچاق کړي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په مخکینی راپور کې راغلی و چې طالبان د افغانستان په غربي او جنوب شرقي ولایتونو کې د نشه یي موادو د قاچاقولو لپاره ځانګړي شبکې جوړې کړي چې دا شبکې بیا له نړیوال قاچاق کوونکو سره په ګډه کار کوي. په مشرانو جرګه کې د فراد خلکو استاذ ګل احمد اعظمي له نشه یي موادو سره مبارزه یو نړیواله ستونزه بولی او وایي چې له نشه یي موادو سره مبارزه هم لکه ترهګری نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري.
مبارزه
مبارزه علیه قاچاق و ترانزیت مواد مخدر
د نشئی مواد او قاچاق او ترانزیت سره مبارزه لکه ترهګری نړیواله مبارزه ته اړتیا ده. سیمایز همغږی ته اړتیا ده. د نشئی مواد او قاچاق او ترانزیت د مخنیوي لپاره هم سیمایز او هم نړیواله اجماع او مبارزه ته اړتیا ده. په تیرا بیا په هغه سیمو کې چې امنیت نشته، هلته د نشئی مواد او قاچاق ستونزه ډیره ده،
خصوصا در محلاتو کې امنیت نیست، این مشکل زیات است.
ل افغانستان څخه اروپا ته د هیروینو او خخې د قاچاق په برخه کې د ملګرو ملتونو اندېخنې په داسې وخت کې راپورته کیږي چې افغان امنیتي ځواکونه په دې وروستیو کې په فرا ولایت کې د هیروینو او خخې څو کارخونه ویجاړې کړي. په دې کارخونو کې څوټونه هغه کیمیاوي مواد هم له منځه یوړل شول چې له ایران څخه افغانستان ته قاچاق شوي وو.
آیا پوهیدل است چې د احتیاط په برخه کې د خلکو ناسم باورونه څنګه وړه پایلې لري؟ په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کوشان خبرې واورو.
اصل استفاده د مواد مخدر یو غلط باور ده. مثلا ځینې خلک وایي د چرس د وینې غوړ لپاره ډېر ښه ده، یا مثلا وایي چې کله چې یو نفر شکر مرض ولري چرس استفاده وکړي، تریاک استفاده وکړي شکر مرض یې ورته لرې کوي، مثلا ټوخیږي وایي تریاک ورته استفاده کوي، یا مثلا ځان دردي لري دوا نه پېژني ترې مډول بل فامیل سره ورته وایي چې خورې دغه ته وخوره چې د درد لپاره ډېر ښه ده، هغه چې وخوري درد یې ډېر ارامي سبب یو پاکټ ماته راوړه بل وړه بالاخره جسمي او رواني مشکل ورته پیدا کیږي.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، روغتیایی کارکونکو وای ډیرای کورنی خپل موتاد خوځو ته اجازه نه ورکوي چې ته درملنې لپاره په روغتیایی مرکزونو کې بستری شي. له همدې عمله د عمر ترپایه پوری موتاد پاتې کیږي. طبي ډاکټران وای نه یوازې دا چې جنې کورنی موتاد خوځو ته په روغتون کې د بستری کېدو اجازه نه ورکوي، بلکې ناوړه چلند هم ورسره کوي. همدا چلند د دې سبب کیږي چې د میرمنو تر رواني ستونزې پیدا شي او د نشئی موادو اندازه هم ډېر کړي. دغه ډول یو شمیر میرمنو ازادي رادیو ته ویلي که څه هم د کورنۍ د غړو لخوا په نشو اخته شوي، خو بیا هم کورنۍ اجازه نه ورکوي چې د درملنې لپاره په روغتیایي مرکز کې بستر شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د نږدې درې لکو معتادینو څخه په سلو کې تر لسو لږې له کوره د باندې او پاتې نورې په کور کې د کورنۍ د غړو په مخ کې نشه کوي. له دې لارې د کورنۍ هغه غړي هم معتاد شوي چې نه غواړي معتاد شي، خو د کور دغه ډول وضعیت د دوی احتیاط ته لاره وره کړې ده. زهرا چې د خپل میړه له خوا په نشو اخته شوي وایي چې په نشو تر اخته کېدو وروسته د کورنۍ پر غړو سربیره نږدې خپلوانو هم اړیکې ورسره پرې کړې دي.
لما سره هیچ چا همکاری و نکړه، خدا ظلم خور را سره پخلا شوه، ویل راشه تر نشه تیره شه. تا دی زه هم 15 کاله کیږي چې نشه می پری ایخی ده. ستا عمر خو هسې هم تیر دی، د زوی او لور راتلونکی ژوند په پام کې ونیسه.
د عامه روغتیا وزارت د نشه یي موادو غوښتنې کمولو ریاست چارواکي وایي چې د ښځینه معتادینو موندل او هغوی په روغتي مرکزونو کې بستري کول ډیر ګران کار دی، ځکه چې خلک د میرمنو نشه شرم بولي، خپل معتادو میرمنو ته اجازه نه ورکوي چې په روغتي مرکزونو کې بستري شي، او یا ډاکټران په کورونو کې په منظم ډول د هغوی درملنه وکړي. شکریه چې د کورنۍ له خوښې پرته د کابل په یو روغتي مرکز کې بستری شوې ده. وایي یو میاشت کې چې د معتادینو د درملنې په دې روغتون کې بستری شوې ده، خو کورنۍ دا کار شرم ګڼي، انده چې د کورنۍ یو غړی هم د پایواز په توګه روغتون ته نه دی ورسره راغلی.
ورونه مینه پټې دي ما د شر خلک وایي ولې خلک مونږ ته نه راکوي چې خور د عمل البته کې پوډر وایي دنیا.
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې څېړنې ښیي چې په نړۍ کې له هرو سلو معتادینو څخه درې ماشومان دي، او د ماشومانو د احتیاط اصلي علت دا دی چې میندې نشه کوي. د معتادینو د درملنې د یوه روغتیایي مرکز ارواپوه ناجیه بخشي وایي دوی کارکوونکي هم په دې برخه کې له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. کله چې دوی ښځینه معتادینې بستري کوي، نو د هغوی کورنۍ ناوړه چلند ورسره کوي.
وقت فامیلا اجازه نتن خانم را که
معتاد کله چی کورنۍ معتاد میرمنو ته د درملنې اجازه ور نکړي داسمګل فارا یو لوی ستونزه ده او مقتل ل د غستونزو سره لاس او گریوان یو کله چی مخ په یو ناروغ پسې د هغه کور ته ورزو او یا د درملنې په بهیر کې تعقیب وو نو کورنۍ لمن سره جنجال کوي او راتوي چی مخ خو به نه موسنه یو مخ څنګه خپل خزې ته اجازه ورکړو چی په روختون کې بستری شي خو کله چی پوشي قناعت کوي او بیا مشکل نه جوړوي
قاری میشن او مشکل ایجاد نمیکنن
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي هغه میرمنو چې په خوا د ناسم باورونو لمخې تاریاک او نور نشي بوټي د درمن لپاره استعمالول او سی ډیره میرمنې په هیروین او خیخه معتاد شوې دي ډاکټر قندګل الکوزای وایي چې معتاد میرمنو ته د درملنې او روغتي مرکزونو کې د بستر کېدو اجازه نه ورکول د دې سبب شوی چې معتاد میرمنې د وخت په تیریدو سره د نشي موادو د استعمال اندازه هم ډیره کړي
اکثر د سکورانه شته چې هغه خپل میرمن ته یا خور لور ته هغه تداوی مشي دوباره ورته په ځن نمونه یادای په خستر ورته نه ګوري روابط وسره قطع کوي د خپل سټیګما یا تانه د دې موانی کیږي چې هغه خپل ځان تداوی نه کړي او دوباره خپل دوز اضافه کړي
د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې د نړۍ له هرو دریو معتادینو څخه یوه ښځه ده خو د نړۍ له هرو پنځو معتادو ښځو څخه یوازې یوه روغتون ته د تک امکانات او درملنې اسانتیاوې لري
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې ځینې کورنۍ ښځینه معتادینو ته اجازه نه ورکوي چې د درملنې لپاره په روغتون کې بستر شي اوس د خبرونې په دې برخه کې په دې اړه راپور لرو چې ازادي رادیو د هنر سالار بنسټ په همکاري د نشي موادو د جانونو کښت او قاچاق په اړه د خلکو د پوهاوی په هدف دیوالي نقاشي پیل کړي چې مخ پر خلاصې دوه په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري
ازادي رادیو د هنر سالار بنسټ په همکاري د نشي توکو د زیانونو کښت او قاچاق په اړه د خلکو د پوهاوی د کچې د لوړولو په موخه په اوو ولایتونو کې د دیوالي نقاشي ولړۍ پیل کړي دغه کمپاین تر اوسه د کابل په ګډون په ننګرهار هرات کندهار هلمند بلخ او بدخشان ولایتونو کې بشپړ شوی او جرب په نیمروز ولایت کې هم ترسره شي د ټولو ولایتونو اوسیدونکو له ازادي رادیو سره په مرکو کې د زهرو کاروان خبرونې له مسولینو او هنر سالار بنسټ نه مننه وکړه چې د خلکو د پوهاوی په موخه د غلړې پیل کړي دوی وایي دغه دیوالي نقاشي د نشي توکو د زیانونو او د کوکنارو پر ځای د بدیل کښت لپاره د بزګرانو د هڅونې غوره لاره ده نیمروز ولایت به هم ژر دغه نقاشي قربوی او روسبه د دغه لړۍ ورسته نقاشي هم په کابل کې وی او په دې سره په د نقاشي او دا کمپاین پایته ورسیږي
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پرمنځنوي چپو سربېره په 3.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي په شیرونو کې د نشي مواد واستاینه او د سندرغاړو لخوا د داسې شیرونو ویل ته جنو ارواپوهان په باور ډیرای ځوانان نشو ته حسوي خو لیکوالان او شاعران بیا په انفرادي ډول نشي مواد سره مبارزه سخت کار بولي او له دولت څخه د وی منظمې شبکې جوړولو غوښتنه کوي دا چې لیکوالانو تر دې د مڅکړي ولی داسې شبکنه د جوړ سوي په دې اړه مل لیکوال او چیرونکو ډاکټر رفیع الله نیازی سره مرکه کړي او په پایل کې می پوښتلې چې لنشي مواد سره د مبارزې په برخه کې د لیکوالانو ونډه څومره مهمه ده
په دې کې کېدې چې موږ لیکوالان په سو برخو وښو یو ادیبان او د هنري لیکنو لیکوالان چې هغه لنډي کیسې ناولونه ډرامې او یا د هنري نثر په یو بیل برخه کې په نظم کې یا په شعر او شاعري کې د نشئی توکو ازرار او د شینې شي د بیانې ځینې خلک داسې دي چې هغه تخصصي لیکوالان دي مثلا د طب د برخه ځینې ډاکټران دي چې هغه لیکوالان دي د ټولن په هنې په برخه کې ځینې لیکوالان سره هدي اسلامي علوم او علما دي چې مثلا هغه اسلامي مسائل خلکو ته په بیل بیل کتابونو مجلو یا اثارو کې لیکي یا یو کتاب یا اثر چاپي ځینې موسسي دي چې تل په ګډه باندې سو ډاکټرانو په ګډه د نشئی توکو د نور مسایلو په اړه باندې لیکنی کړي
استاش په نظر دغه لیکنی کافی دي
موږ به دې ته وګورو چې نشئی توکي د ضرر په لحاظ باندې د ویټولن د وګړو لپاره څومره مضر دي دا انسان د انسانیت له اصلي مسیر نه منحرف کوي یعنی هغه بيخي یو لټولنه منځوي شخص چې هر څه په لاس ور شاګی ته لاس اچي دغه ضرر ته چې کوم ګورو دلته بیا د ټولنې د لیکوالو په هغه کچه چې باید د دې لپاره عامه پوهاوی وشي خلکو پوهول شي د دې په ازرارو باندې په هغه اندازه باندې مخبل مسولیت نه لري کړی دې سویلتون یو داري چې زموږ د ټولنې خو یو ډیر محدود خلک لیکوال دي او په لیکوالو کې هم ځینې محدود خلک دې ته فکر کوي چې هغه یا په هنري نثر کې او یا د په سهیلي حاز باندې په نورو مسایلو کې د نشئی توکو د ازرار لپاره کار کوي. په دې برخه کې د افغاني ټولنې د لیکوالو هڅې چې دي دا تیتو پره کې دي. ته دې تر شا یو داسې لیډرشپ نشته چې د ټولنې لیکوال یا لکه تلګه یو ټوله د لیکوالو دې ته و هڅې چې هغه په منظم ډول په پر لپسې ډول د دې نشئی توکو د غزیانونو په برخه کې د ټولنې په برخه کې د ریسرچ او سیړنه وکړي او بیا دا ریسرچ او سیلن پر بنیاد باندې دوی د ټولنې وګړو ته په بیلابېلو برخو کې لیکلی مو کوي. خو بدبختی هم دغه چې لیکوال لیکنه کوي په فردي ډول په یو مجله کې خبره شي او یا په یو ویب سټ کې یو څو محدود کسانی وګوري نور ته ونه رسیږي. نو په کار دار چې خلکو ته د دې لیکنو در رسولو په برخه کې منظم کار وکړي په دغه تحقیق او ریسرچ کې مشخص شي او دا غیر لره نه د ټولنې خلکو ته ورسیږي.
ځینې شاعران د نشي موادو لکه شراب او چرسو ستاینه کوي بیا دغه شعرونه سندرغاړي وایي عام خلک شې دی اغه د دې ظاهري معنی ته ګوري ستاش په نظر دی په لوی لاس خلک نشوته نه حسوي
لبد مرغه ځینې شاعران د سندرو په ډول باندې ځینې شعرونه داسې ولي کې چې دوی فکر کوي چې د خپل اگر کم شوق او ذوق او علاقه چې دغه د خړوبول لپاره دی یو شی لیکل کم خلک چې بده کاروبار باندې بوخدي نو هغه به د ټولنې د ذهنیت سره برابر د سې شیرونو په ځینو خلکو ولیکل یا به ځینې شیرونو د سې پیدا کړل چې هغه په دې سندرغاړو په دې خلکو باندې وي او هغه په ټولنې کې په خلکو باندې تاثیرات کوي او د ټولنې خلک د دوی هغه تولیدات وخلي دی کې بل اخدار چې د افغاني ټولنې د وګړو هڅ او فکر او ګمان او موضوعاتو نه برداشت شوه دا هم پټیټه ساتل ممکن ځینې شیرونو کې شاعر هدف دا نه چې هغه خلک په نشئی توګه روغ دي خو د ټولنې عام وګړي یوازې د سندرغاړي هغه خلو یا دغه قواره او سیره او یا دغه आवाज ته ګوري هغه په دې باندې تاثیرات کې زما یو وړاندیز دی چې د عامه پوهاوی په برخه کې ځینې داسې پروګرامونه په پام کې ونیسي مثلا کله کله داسې د نشئی توکو پر ضد باندې د خو شیرونو د لیکلو یو سیالي برابر کی بیا په هغه سیالي کې چې کوم شیرونه خراغلي خ پیغام لري کاغه شاعرانو ته مثلا دوی کوم جایزه ورکي یا په دې برخه کې ځینې پروګرامونه تشویقي داسې چې هغه لیکوال و هسيږي چې لکه تلګه دغه هغه مادي او مانوي کما ګټه چې دغه د لپاره هم خپل ځان په دې سیالي کې شامل کی د غلار نه د عامه پوهاوی په برخه کې د خلکو سره مرسته وشي.
اوس ډیری لیکوالان اجتماعي رسنۍ هم په واک لري. لیکوالان هڅه هم پر رسنۍ کې لیکنی کوي لدی لاري ولی د نشي مواد پر ضد مبارزه نه کوي.
دا هم د پیغام در رسولو تر ټولو ښه وسیلې دي او په اسانۍ کې دي چې په دې کې حتی اغه واړو واړو کلیپونه ویډیوي یا مثلا اډیو کلیپونه دا هم کې دي چې ځینې مسایل په برخه کې کار وشي. یعنی هر سړی کولای شي چې په دې برخه کې لیکنه وکړي او خلک د دې د اضرار او د مخنیوي لګټو دي شي نه خبر کی
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1216 نیمه منځنۍ څه پوښپريږي او اوس ته خاطرې وارده د کابل ولایت د چاراشا بولسوالی 50 کلن عبد الله اتلس کلن شکړي دی وایي چې په ایران کې په تاریخ مو تاسو خو کله چې افغانستان ته راغی په ملي پولیسو کې شامل سو هلته په پوډرو او خي اختاسو د زابل ولایت په کلات خار کې بساکي وړیا نشي مواد ورکول دا چې عبد الله ولې نشو ته مخ کړ او د نشي مواد له عمل نور لڅډول سنځو سره مخ سوې دی په دې اړه راته د زړه خواله کړی دی
ما والا چاس ولا ذاتي کاریا کو ته په دې لاړو چې په ایران کې چاس ډیر کم پیدا کېدل دا ایرانیان اندي ولان وراش کراتل له سره بکې نستلو په هغه شپه ورځ بخپل ته پیدا یو وخت به مې لسنن زو سبا زو دې کې واته نه خلاص کال را باندې واته کار به من کاوه سی هغه کار به ایرانی نه سکواله وخت تریا ګو سی وغه دا پرس به دې رښتینه نه دي متاسو به دې ورته وي دوی به دا پرس جوړاو یا منای دا به موږ بارول دا موټر ته دا لوی دا سالان وته دیار لاس منزل نه پنځه لاس منزل په شاخې مونږ جوړول ورته هغه کار به ایرانیان نه سکه موږ بخپلم سي تریاک نه ویلی صدر وای نه سپم کولای لا خپل کار او وظیفه او خپل اعتبار او هر څه یو غرزول کور کې اعتبار نو مثلا په سارا او اعتبار نو چې کوم کمانډانان او غټو غټو خلکو سره ما مثال په ځندل هغه کمانډانان چې کوم وخت خبر سدای په دې چینل کې ده سواری په مرکزو کې په خپل لیواو کمانډانی کې تړلې ما په بیا هیڅ نه پیږي په ځان باندې بس کوم څه سر د ورځې ته په باندې خطا په زابل ولایت کې مې وظیفه وه. د بازار امنیت دما په لاس کې و، یو ضابط به و، څلور به عسکر و، د لنجر ډریور خپله ومه. دوی به مې پیاده کړل، زه به بس د ساقي کور ته ورته اوسم. ساقي نه به مې مفت اخیستې، خپله به په چوک ولاړو، نشه به مې کوله، دوی به مې پیاده بازار کې ګزمه ګرځول. اتلس کاله مې عمل کړی د په کلي کور کې، په ما باندې تر اته نهه کاله باندې څوک نه پیدنه. پسې کله هلمند ولایت ته لاړمه، په هلمند ولایت کې مې یو شپږ میاشتې شیشه ووهله، چې راغلمه کور ته بس ټولو باور وکړ چې سړی ته خو رښتیا پوډر وایه. بس دغه شیشه مې شروع کړې، اګان وخت داسې یو هغه راباندې راضي شو، خرابی رانه کېږي. بس که مې نشه نه کولی، دغه ورونه به موږ عمل تیار جوله، ځکه چې اوس د ما هر ورور نامه خدا سرمایه داره ده، ښه لوټ لري، ښه دنیا مې لري، سراچې شاعري هغه هر څه. زه بس فقط یو خدای لرم، او یو پنځه اولاد لرم، یو کورن والی لرم.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اجمل د کار لپاره بل ولایت ته تللی وي. کله چې کور ته روانېږي، نو په لاره کې ناڅاپه ناروغه کیږي، او میرمن یې سمدلاسه ډاکټر ته رسوي. ډاکټر چې هغه ګوري، نو دا ناروغي عجیبه ورته ښکاریږي. دا چې اجمل به په کومه ناروغي اخته سوی وي او علت به یې څه وي، دا به په یوه ډرامه کې واورو.
سلام علیکم د عائشې پلارا.
وعلیکم السلام.
سړی د څه در باندې شوی دی؟ د رنگ دی ولې داسې زیر سوی دی؟
نه پوهیږم، ټول بدن می درد کوي، خو مې هم ګرځي خزي.
په دغه توشکه کینه او په دغه بالک تکیه وکړه.
سلام. وای 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 وای،
د څه وخت راهیسې ناروغه سوی؟
بېګار روغ وم، سهار چې کور ته را روان شوم، نه پوهیږم څه ټکر باندې ولوېده. وای،
د لارې په هوټلونو کې خو به دې ډوډۍ نه خوړلې؟
خاورې مې هم نه دې خوړلې.
نو بیا ولې داسې سوې؟
نه پوهیږم، خوا مې ګرځي.
حالت دې ډېر خراب دی، باید ډاکټر ته ولاړ شي.
نو زه په دې حالت کې ډاکټر ته تلی شم؟
خیر دی، په یو ډول به لاړ شو.
خیر دی، لږ صبر وکړه، جوړ به شم. وای،
ته دې حالت ته وګوره، څنګه به جوړ شي؟ راځه چې ډاکټر ته ولاړ شو.
قسم ده لاړ به شو.
ته دې لاس دې ما په اوږه کېږده.
وای وای،
دغه سي. ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
راځي راځي، مهرباني.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام، راځي په دغه چوکۍ کې.
ڈاکٹر صاحب مړ شو. وای وای وای،
ښه ورور، څه تکلیف لري؟
ڈاکٹر صاحب، د دې ټول ځان درد کوي.
خو ته درېږه چې دای خپل راته وایي. ښه، راته وایي څه مشکل لري؟
ڈاکٹر صاحب، خو مې ګرځي، ټول ځان مې درد کوي، ګنګزې مو احسان مې. ڈاکٹر صاحب،
څه شی دې خوړلې دي؟
هېڅ مې هم نه دي خوړلي. وای وای، نن سهار له سفره راغلم.
نو بیا څنګه یو دم داسې ناروغه شوې؟
نه پوهېږم ډاکټر صاحب، هېڅ نه پوهېږم. وای وای وای،
رنګ دې هم ډېر ژر شوی دی، کومه نشه خو به نه کوې؟
نه ډاکټر صاحب، هېڅ نشه نه کوي.
ته ودرېږه خورې، چې دی خپله راته ووایي.
ډاکټر صاحب، زه نشه نه کوم، خو د کوټې یو ملګری مې پوډري و، هغه سره به مې کله کله یو دود پوډر واهه.
بس بس، پوه شو پوه شو.
په څه شي پوه شو ډاکټر صاحب؟
خورې، خبره دا ده چې خاوند پوډري شوی دی.
زما خاوند پوډري شوی دی؟
څه شی؟ زه پوډري شوم؟
هو، پوډري شوی.
په لس ورځو کې هم څوک پوډري کیږي؟
لس ورځې خو ډېر وخت دی، په یوه دود څکولو باندې سړی پوډري کیږي. ته په ځان نه پوهېدلی، سام دام پوډري شوی.
ډاکټر صاحب، ته ټوکی کوې کې رښتیا وایې؟
خورې، رښتیا درته وایم، خاوند پوډري شوی دی، دا ټولې نښې نښانې د پوډري توپ دي.
نو زما ژوند خو تباه شو کنه؟
زما ملګری تباه برباد کړي. ویل دا دوا
ده ستړی دی واسي دا ټول زما خپل ګنا ده چله په دوه خلکو سره ملي والی کوله وا
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.